سلام او سهار مو په خیر. په افغانستان کې شپږ بجې شوې. امید زیرمل مو یوې بلې پښتو خبرونه کې هرکلی کوم. د افغانستان د بشري حقوقو نجونو خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د هغو بندیزونو او محدودیتونو له امله چې طالبانو په افغان نجونو خوځو لګولي، افغانستان په کلنی ډول له اقتصادي پلوه یو میلیارد ډالر تاوان کوي. رینا میری تیره شپه په خپل اکسپانډ لیکلي، د هغه فرمانونه دي چې افغان نجونې او خوځې له زده کړو منع کوي او د ټولو افغانانو کار روزګار ته زیان رسوي. اغلې امیری زیاته کړې چې د دې لپاره چې افغانستان د مرستو له انحصار او بېوزلۍ وویستل شي، دا تګلارې باید بدلې شي. د دې وړاندې سیګار خبرداری ورکړی و چې د طالبانو لخوا پر خوځو د کار بندیز د افغانستان اقتصادي ناورین لاپسې زیات کړي. د تعلیم په برخه کې یو فعال بنسټ وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو تر نیم میلیون ډیر ماشومان له زده کړو محروم دي. د الف اعلان پر همدې بنسټ پرون وویل د پاکستان په ښارونو او کمپونو کې د 15 او 14 کلونو ترمنځ 1500 افغان ماشومان ښوونځیو ته له تګه پاتې دي. د دې بنسټ له قوله د اشمیر د کډوالو لویه کمیشنري هم تاییدوي. د اشمیر له هغو افغان کډوالو زیات دي چې تیر کال له اکتوبر وروسته پاکستان په زور افغانستان ته ستانه کړي دي. د افغانستان د ازادۍ جبهه هوایی په کابل کې د طالبانو پر یوې پوستي د اپراتیفي عملیاتو په پایله کې درې طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د جبهې تیره شپه په خپل اکسپانډ لیکلي، د بریدیه چریکیانو تیر ماښام د کابل د څلورمې ناحیې اړوند ته مسکن څلور لارې ته نږدې کړی. د ازادۍ جبهې زیاته کړې په دې عملیاتو کې هغه پوسته هدف ګرځولي چې د دې جبهې له قوله تیره اونۍ او شمیر هیوادوال پخوانیو امنیتي ځواکونو کې د غړیتوب په تور صحرایي محاکمه او یو تن د سترګې له ناحیې معلول کړی و. تر اوسه د طالبانو د کابل امنیه قوماندانۍ پرې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت وایي د مځکو د غصب د مخنیوي کمیسیونې په ټول هیواد کې د هندوانو او سکانو د غصب شوي او جایدادونو په اړه پلټنه پیل کړې ده. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي، موظف کمیسیونې په مرکز او ولایتونو کې د غصب د مخنیوي تخنیکي پلاو ته دنده سپارلې چې د افغان هندوانو او سکانو غصب شوي مځکې تشخیص کړي. په تېرو څو باندې دوه کلونو کې د افغان سکانو او هندوانو له شکایتونو وروسته طالب چارواکو څو ځلې د هغوی د جایدادونو د ورګرځولو ژمنې کړې، خو تر دې دمه یې ستونزه نه ده حل کړې. د افغانستان د پارا تکواندو د ملي ټیم په خوانې لوغاری ځکه خدای دادی په 2024 کال د اولمپیک سیالیو د غوراوی په سیالیو کې د سرو زرو مډال وګاټه. هغه له خدای دادی چې اوس په فرانسې کې اوسې کې د بلغاریا په پلازمینه سوفیه کې خپل روسي سیال تماته ورکړ. نه یوازې دا چې د پاریس اولمپیکو سیالیو ته لاره ومونده، بلکې د سرو زرو مډال هم وګاټه. هغه د جمعې پر ورځ د مډال لګټلو وروسته اعلان وکړ چې خپل بریا د خوځو د نړیوال ورځ په مناسبت افغان خوځو ته ډالۍ کوي. هغه خپل روسي سیال کارا اول شوبانه تا سوارلس پر شپارلس ماته ورکړه. په داسې حال کې چې د حماس سخت دریځ ډلې د اوربان له موافقې ډډه کړې او اسرائیل پر غزې حملو ته دوام ورکوي، په همدې حال کې د مصر جمهور رئیس ویلي د غزې تړانګي بیا رغونه ممکن تر 90 میلیارد ډالر ګرانه تمام شي. عبدالفتاح السیسی پرون په یو بیان کې ویل، د هیواد له اټکل سره سم د غزې د تاسیساتو د بیا رغولو او د سیمې د اوسیدونکو ته د ژوند مناسبو شرایطو د برابرولو لپاره لږ تر لږه 90 میلیارد ډالر پکار دي. نږدې دوه میاشتې پخوا د فلسطین د پانګونې صندوق رئیس د غزې د بیا رغونې لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل کړی او ملګرو ملتونو بیا تیر میاشت 40 میلیارد ډالر تخمین کړی و. او روسه له هغه چې وسلوالو کسانو د نایجیریا په شمال لویدیس کې تر 200 ډیر ځکونکو او خونکو وتښتول، د دې هیواد جمهور رئیس سمیت په ځان استولې دي. د پانشن به پورز ناپیژاند وسلوالو د نایجیریا د شمال لویدیس په کادونا ولایت کې پر یو کلیر غار ورول د 200 او 200 او ترمنځ د کونکو او خونکو له خونځي وتښتول. د فرانسې د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د افریقا په دې ګڼ نفوسه هیواد کې په یو اونۍ کې دویم ځل دی چې ځکونکو يرغمل کیږي. ازادي رادیو ته غوږی یاست. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرې کی. د کاسازر پروژې بیا پرانسته افغانستان ته د دې پروژې ګټې څه دي؟
نو اته د شهر سلور میلیون ډالر په کال کې حق المور افغانستان ته ورکول کیږي. ډېر د کار ځای پیدا کیږي هغه محلي خلکو ته.
په افغانستان کې د اورښتونو او سیلابونو راوتو خبرداري د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې په شمالي، جنوب ختیځ او لویدیځو سیمو کې د شدید اورښتونو امکان شته، خو هغوی چې وړاندې سیلابونو ځپلي شکایت لري.
د مختلفو اداراتو نه دلته ډاډې ورکړه چې موږ به سره همکاري وکړو، کومک وکړو، نو هغه جلې مرستې هم تر اوسه نه دي شوې. وعدې وشوې، هسې غلونه وه او ټول په خپله مخه لاړل.
د خپرونې دویمه نیمه کې د لوبو له میدانه سپورتي خپرونه خپرېږي. مالتیانه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
تا ټاکل شوې ده چې د نړیوال بانک په همکارۍ پر کاسا زر پروژې له دوه کلن ځنډ وروسته کار پیل شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان له لارې پاکستان ته د منځنۍ اسیا د برېښنا د لیږد د دې سترې پروژې عملي چارې به د نوي لمریز کال په څلور میاشت کې پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان برېښنا شرکت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی وایي چې د کاسا زر پروژې عملي چارې به د سیمې د هیوادونو په همکارۍ او د نړیوال بانک په مالي ملاتړ پیل شي. د افغانستان برېښنا شرکت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د نړیوال بانک افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان استازو په ترکیه کې د پنجشنبه او جمعې د ورځو لغونډو وروسته یو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان برېښنا شرکت پر اساس د دې سترې پروژې عملی کار به له دوه کلن ځنډ وروسته د نړیوال بانک په مالي ملاتړ د 1403 په سور کې پیل شي او د 1404 تر پایه به بشپړ شي. د افغانستان لپاره د دې پروژې اقتصادي اهمیت څه دی؟ د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی آزرخش حافظ په اړه وایي
بسازر پروژه د افغانستان لپاره څو بودیز اهمیت لري. اته د 6.4 میلیون ډالر په کال کې حق العبور افغانستان ته ورکول کیږي. ډیر د کار ځای پیدا کیږي هغه محلي خلکو ته. بیا چې پروژه بشپړ شو پس هغه د حفظ و مراقبت لپاره او همدارنګه د امنیتی چارو لپاره چې پروژې خوندي وساتل شي هم دایمي کار ځای پیدا کیږي. او تر ټولو مهم دا ده چې افغانستان د منځنۍ اسیا او سویلي اسیا ترمنځ خپل عملی اهمیت پیدا کوي.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د کاسا زر پروژې مزي چې په کندوز ولایت کې له شیرخان بندره په ننګرهار کې تر تورخم بندره غځول کیږي 1580 کیلومتره دی. د دې پروژې په وسیله به د تاجکستان او قرغیزستان کابو 300 میگا واټ برېښنا افغانستان او زر میگا واټ پاکستان ته ولېشتول شي. افغانستان 1400 میگا واټ برېښنا ته اړتیا لري خو اوس 1500 میگا واټ تولیدوي. د کاسا زر پروژې موافقه په 1395 لمریز کال کې د افغانستان د پخوانی جمهوري حکومت له لوري د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره لاسلیک شوې وه خو د ناامنیو له کبله پرې عملي کار پیل نه شو. د 2021 میلادي کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته دا پروژه بیخي هېره کړې شوه او د پیلولو په اړه شکونه پیدا شول.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمالي، جنوب ختیځ او لویدیځو سیمو کې د شدیدو اورښتونو وړاندوینه کړې. له دې اورښتونو سره د سیلونو اټکل هم شوی دی. د تیرو دوو اونیو له شدیدو اورښتونو وروسته لسګونه کسان په سیلونو او نورو پیښو کې له ژونده بې برخې شول. په همدې حال کې له دوی یو شمېر شکایت کوي چې د ژمنو سره سره ورسره مرستې نه دي شوي.
د هوا پیژندنې اټکلونه ښیي چې نن او سبا به د افغانستان په ګڼو سیمو کې شدید ورښتونه وشي او احتمال شته چې په یو شمېر سیمو کې د سیلونو سبب شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې له وړاندوینې سره سم به نن یکشنبه په اروزګان، هلمند، زابل، کندهار، پکتیکا، غزنی، غور، دایکنډي، بادغیس، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې ورښتونه وشي. د دې ادارې له اټکل سره سم د دغو تیزو ورښتونو له کبله شاید شمال، هریرود او هلمند په سیندیزو حوزو کې سیلونه جاری شي. له بلې خوا د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو او انرژي وزارت هم ویلي چې د هیواد په سیندیزو حوزو کې د نن او راتلونکو دوو ورځو د ورښتونو په نتیجه کې به سیلونه وبهیږي. د دغه وزارت له اټکل سره سم د سیل ډیر احتمال د شمال، هریرود او هلمند په سیندیزو حوزو کې دی. پروان هوت میاش کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو له کبله لسکونه کسان د سیلونو د کورونو د نړیدو او د مځکو د شویدو په پیښو کې مړه شوي دي. د تیرو اونیو په شدیدو ورښتونو کې زیانمن شوي کسان وایي چې لازم مرستې ورسره نه دي شوي. د نورستان یو اوسیدونکی چې د مځکې د شویدو په پیښه کې د کورنۍ غړي مړه شوي د نوم د نشوولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
یو څوک مکونه شوی دی خو هغه دوی دوپاره بسنه نه کوي. هغه په ډیر په کمه کچه دی. دلته ډیر خلک راغله د مختلفو اداراتو نه دلته ډاډې ورکړه چې موږ به تاسو سره همکاري وکړو، کومک وکړو. نو هغه عاجلې مرستې هم تر اوسه نه دي شوې. وعدې وشوې، هسې غولونه وه، ټول په خپله مخه لاړل. بیا یې نه چا پوښتنه کړې او نه تر دې دمه کومه مرسته شوې.
د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت له خلکو غوښتي چې په هغو سیمو کې چې د سیلونو د راوتلو احتمال ورکړل شوی له تګ راتګه ډډه وکړي. همداراز د سمنګان، بلخ، سرپل، میمنې، کوشک، بادغیس، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب او ترنک د سیندونو په غاړه پرتو خلکو او یا تګ راتګ کوونکو ته د احتیاطي تدابیرو د غوره کولو سپارښتنه کړې ده. وروستیو ورشتونو که له یوې خوا د سرو مال تاوانونه اړولي، له بلې خوا یې د شدیدې وچکالۍ په اړه اندېښنې تر یوه حده کمې کړې دي. د سرشنی ژمي لومړۍ دوې میاشتې خورا وچې تېرې شوې او ورسره داسې ژورې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن افغانستان په راروان کال کې له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ شي چې په تېرو دیرشو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوریدلای شي.
د روژې د مبارک میاشتې پرانګدي کې دوه سره په کابل ښار کې یو شمیر بې وزله کورنۍ وایي چې د سکنې روژې لپاره هغه ډول چې اړینه ده دوی تیاری نه دي نیولی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې څه کال د دوی اقتصادي توان ښه نه دی او د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو د بیې لوړېدو ته هم اندېښمن دي. خو د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ادعا کوي چې په بازارونو کې د نرخونو په کنټرول کې جدي دي او هیڅ چا ته د توکو د ګران پلورلو اجازه نه ورکوي. تفصیل دې راپور کړي.
نسبت به سال گذشته بسیار اقتصاد ما ضعیف است، آمادگی خاص نگرفت.
مرسل د پخوانی جمهوری نظام یو له حقوقو کارکونکو څخه ده چې د طالبانو تر بیا واکمنی وروسته په کور ناسته ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل دا چې د بیکاری له امله اقتصادي وضعیت دا مهال ښه نه دی، نو د تیرو کلونو په څیر سږ کال د روژې لپاره سم چمتووالی نه لري.
د کورنۍ ستونزې ډېرې دي، ما خپل هم چمتووالی نه دی نیولی. د امارت له واکمنې دو مخکې چې کله مې معاش درلود بازار ته بتلم او د روژې لپاره به مې سودا اخیسته. له بده مرغه اوس مهال یوازې زه نه بلکې ټول له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، بس تېرو یې نو بله چاره نشته.
نوموړی وویل چې د خپل درې کسیزې کورنۍ سرپرسته ده چې مور او یوازینی خور یې پکې شامله ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په ډېرګو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او دا کار د هغو زرګونو ښځو د بیکاري لامل شوی چې د خپلو کورنیو له اقتصاد سره یې مرسته کوله او یا یې هم د خپلو کورنیو د مالي چارو بشپړ مسؤلیت پر غاړه درلود. د کابل یو شمېر نور اوسیدونکي هم د خپل ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو جدي کنټرول ولري او په ځانګړي ډول د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. یو له دوی څخه مصور ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې ښه نه دی او اندېښنه لري چې که د روژې په میاشت کې هټیوال نرخونه لوړ کړي ښایي روژې له ستونزو سره تېره شي.
خلکو کاروبار نشته، زه خپل اشخاص په سختن روزګار مې ډېره خرابه دي. دولت نه دلیل لري چې اداران ته مې پرېږدي چې دا مالونه روژې روان دي. په خیر خلکو ډېر شیونه ذخیره کړي دي، زندګۍ هم ذخیره کړي دي، کورمې هم ذخیره کړي، مربع او درشونه او تاریخونه وګوري.
د کابل ښاریانو د معلوماتو له مخې اوس مهال د کابل په بازارونو کې د یوې بورې وړو بیه 1550 افغانۍ، د یوې درې نیم منه بورې وریجو بیه 2200 افغانۍ او د یو دوه منی پیپ غوړیو بیه 1460 افغانۍ ده. دوی وایي چې اوس مهال نرخونه ډېر لوړ نه دي، خو د اقتصادي ستونزو له امله ورته په دغه نرخ هم د توکو اخیستل ستونزمن دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ادعا کوي چې د خوراکي او نورو توکو بازارونه کنټرولوي او هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
د دوه نیمو کلونو څخه ډېره موده کېږي چې د کابل ښاروالۍ په دې ښار کې نرخنامې توضیح کړي دي او کنټرولوي. اوس نرخونه ډېر ښه دي، موږ هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې پر عمده پلورونکو، پر کنټ پلورونکو او یا پر خلکو ظلم وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال په افغانستان کې د روژې د مبارکې میاشتې په را رسېدو سره د خوراکي توکو بیې د تیر په پرتله لوړیږي او خلک په ځانګړي ډول بېوزلې کورنۍ د ستونزو سره مخ کیږي. د بېوزلو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې کچه زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 خلک
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر لمبي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په روندا کې یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تلو لپاره د عیسایي کیسونه لري له خپلو ستونزو سره ټکوي او امریکا غوښتنه کوي چې د دوی د کیسونو د څارنې لړۍ چټکه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په دې وروستیو کې ویلي هڅه کوي کانګرس باندې داسې لایحه تصویب کړي چې پر بنسټ یې ډېر کارکوونکي وګوماري څو د کاروالو قضیه وڅېړي. هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د عیسایي د ویزو ویش به د روان کال تر پایه ودرېږي.
یو شمېر افغانان چې د خپلو عیسایوي کیسونو د ژر تر ژره ترسره کېدو لپاره په خپلو شخصي لګښتونو روندا ته تللي وایي چې له دې سره سره د دوی د ویزو هیڅ رک نه دی معلوم او له څو میاشتو را په دې خوا له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په وینا خپل ټول لګښتونه خپله کوي او تر اوسه له دوی سره د هیڅ ارګان له لورې مرسته نه ده شوې. دوی ازادي راډیو ته په خبرو کې ادعا وکړه چې شاوخوا 20 کورنۍ دي او د امریکا له حکومت غواړي له پامه یې ونه غورځوي. یو له دوی سروش دی چې وایي $8000 لګښت پرې راغلی تر څو دی او 15 کسیزه کورنۍ یې تر روندا ورسیږي. نوموړي د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
و انځي خونه کوم کوټ چې موږ دلته نیولې $1500 میاشتنی کرایه ورکو او $1500 نور هم چې عادي ژوند وکړو موږ د وی میاشتي خرچ شته. هر جنس چې تاسو افغانستان کې ګورئ دلته یې بیا 15 برابر ده.
روندا کې د سایوي کیسلرون کې لینا اميري په دې اړه زیات کړه.
دلته لګښتونه ډیر دي، شبې بدله ده، په خبرو نه پوهیږو.
یو بل کس چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې ذکر کړو وی ویل
₹4 مو چې لوي او بلې خوا پیدا کړي او پور کړي وي ټولې لاړي. نه پوهېږم څه وکړو، زموږ د تک او ویزو هم هیڅ ترک نشته.
دوی وایي که امریکا زر تر زره دوی ته پام ونه کړي وضعیت به تر دې هم خراب شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په کانګرس کې د مارچ په 10 په خپل کلنۍ وینا کې وویل ټاکل شوی د امریکا پر کانګرس باندې داسې یوه لایحه تصویب کړي چې پر بنسټ یې د کډوالو د قضیو د مخته وړلو لپاره ډېر کارکوونکي وګماري چې د نوموړي په وینا ورسره به د پناه غوښتونکو د غوښتنلیکونو د پړاوونو بشپړولو بهیر له 6 کلونو 6 میاشتو ته رالنډ شي. خو نوموړي د عیسایوي او د افغان پناه غوښتونکو نورو کیسونو ځانګړې یادونه ونه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته راپور ورکړ چې د عیسایوي د 8000 ویزو صادرول پاتې دي چې دا بهیر به د سږکال تر اګست میاشتې پورې چې افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو له درېیمې کلیزې سره سمون خوري بشپړ شي. خو د رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې په حواله چې نه یې غوښتل هویت یې ښکاره شي لیکلي چې د عیسایوي د پاتې ویزو له ورکړې وروسته تر 10000 ډېر هغه افغانان چې بهرنیو ملکونو کې خپلو مرکو او امریکا ته د تګ په تمه دي نشي کولای چې امریکا کې نوی ژوند پیل کړي. د ولسمشر بایډن ادارې دغه شان د افغانانو لپاره د کډوالۍ 40000 نورو ویزو غوښتنه هم کړې، خو د رویټرز د خبري اژانس د راپور لمخې شونې نه ده چې امریکا کانګرس له لوري د جو بایدن دا غوښتنه دې ومنل شي. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونه هغه افغانان چې امریکا ته د تللو اس آی وي پی ون او پی ټو کیسونه لري د افغانستان په ګډون په بېلابېلو هیوادونو کې امریکا ته د تللو په انتظار کې دي. دوی په زلونو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د کیسونو د پړاوونو د بشپړولو له پڅ بهیر شکایت کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
یو شمېر افغانان چې په هند کې په بیلابېلو کارونو بوختي وایي لکه چې هند په افغانستان کې افغانانو ته د ویزو ورکړه بند کړې ده. دوی کار روزګار هم پکې شوی دی. دوی وایي ډېر شمېر ژباړونکي بېدندې شوي دي او شمېر هوټلونو مالکان مجبور شوي چې خپل هوټلونه وتړي او تر څنګ افغان رستورانتونو ته د ورتلونکو کسانو شمېر هم کم شوی دی.
په هند کې میشت یو شمېر افغانان وایي د کله نه چې افغانستان کې افغانانو ته د هند د ویزو ورکولو لړۍ درول شوې د دوی کاروبار چې د افغانانو پورې تړلی و پیکه او یا هم په ټپه درېدلی دی. یو له دوی څخه عاطف چې له لسو کلونو راهیسې د هند په نوې ډیلي کې ژوند کوي وایي له افغانستانه راغلي افغانانو ته ترجمانی یې یوازینی عاید و چې په خبره یې دوی ته د هند د ویزو له بندېدو وروسته یې له لاسه ورکړ.
په خو چې کله افغانان هند ته تداوی لپاره راتلل ما به ورته ترجمانی کولو، هم به هغو سره مرسته کېده، هم به مونږ حلال ډوډۍ پیدا کولو او فامیل په ساتي مرسته کېده. فعلاً تر اوسه بیکار یو.
فرهاد چې د 12 کلونو راهیسې په نوې ډیلي کې میشت دی وایي هغه افغانانو ته یې میلمستون جوړ کړی و چې د درملنې او یا هم سیاحت لپاره هند ته راتلل، خو په افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو له بندېدو وروسته دې ته اړ شو چې خپل میلمستون وتړي.
زما گیسٹ ہاؤس یا مل مستون به هیڅ کله خالی نه پاتې کېده. افغانان به درملنې تراتله او زموږ لګښتونه به پوره کېده، خو کله نه چې پروازونه بند شوي کاروبار خلاص شوی دی.
هممهاله په دیلی کې د افغانانو د یو شمېر رستورانتونو خاوندان وایي که څه هم رستورانتونه یې فعال دي خو مشتریان یې د پخوا په شان نه دي پاتې. یو له دوی څخه احمد چې د افغانانو د یوه رستورانت اداري چارې پر مخ بیایي ازادي راډیو ته وویل
زموږ رستوران به پخوا یوه دقیقه هم تش نه و، تل به افغانان پکې وو. مارکیټ به تش نه و، تل به افغانان پکې وو. د خپل اغیز کړی یوازې رستوران نه بلکې ټول مارکیټ ته زیان اړولی دی.
هند له هغو هیوادونو دی چې ډېر شمېر افغانان ورته د استوګنې یا هم نورو هیوادونو ته د تګ په مقصد ورغلي او د ډېرې مودې په وتلو یې د یوې مړې ډوډۍ ګټلو لپاره ځانونو ته کاروبارونه جوړ کړي، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستانه وویستل او افغانانو ته یې د ویزې ورکولو پروسه ودروله. له افغانستانه ډېری خلک هند ته د درملنې او یو شمېر د سیاحت او سوداګرۍ لپاره تلل. ومو غوښتل افغانانو ته د هند د ویزو د بیا ویش په اړه د دې هیواد په ډیلي کې د افغانستان سفارت چې دا مهال مسؤلیت یې د هند په ممبۍ او حیدرآباد کې د قونسلګریو پر غاړه دی چارواکي وپوښتو، خو په ممبۍ کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو یو شمېر افغان سوداګرو افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ سره یې په لیدنه کې چې د یوه پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی غوښتنه کړې چې سوداګرو ته دې د هند ویزو په ورکړه کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کونړ کې ګجران وایي په ودونو کې د نورو قومونو او خلکو لږ مصارف کوي او د دونه یې هم جلا دي. دوی د معلوماتو پر بنسټ ګجر د افغانستان په 12 ولایتونو کې اوسیږي او خپله ځانګړې ژبه هم لري. افغانستان چې له قومونو یو متنوع هیواد دی، دا ډول قومونه پکې البته په بیلابېلو سیمو کې او په بیلابېلو ځایونو کې اوسیږي. خو دا چې د ګجر قوم نورې ځانګړتیاوې سرې تفصیل دي راپور کې واوري.
په کونړ کې د ګجرو قوم میشت وګړي وایي ډېری کورونه نه لري، د څارویو په ساتلو بوخت دي. چیرته چې څړځای وي هلته یې خیمې لګولې وي. همدا سرګردان ژوند او غربت د دې سبب شوی چې په خوښیو کې لږ مصارف وکړي. حاجي عبدالستار ایوبي په کوژدنو ودونو کې د ګجرو د قوم د رواجونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوژدې کې گزاره مصارفات کوي په هغې کې ګډان او سیرلی راوړي د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دې نه زیات دا راوړي او دا حلال کې ولیمه برابره کې خپلوانو ته ډوډۍ ورکړي کوژده و دې کې پخوانه یو غټ سردرد بل و چې هغې ته به پریکون به یې ورته وی نو په هغې کې به یې ځان له مالونه حلالول خو اوس هغه سیسټمونه ختم شوي دي او واده کوي ساده ډوډۍ پخه کې ساده پروګرام یې خوروا یې غوښې غنمو ډوډۍ وي زیاتره کمو ځایونو کې جوارو ډوډۍ هم پکې پخوي چه ده لوله اندازه تر یو لک افغانی یا سل زر افغانی دو کم تر کم دیر زر افغانی
خاغل ایوبی وی لکوجدی وروسته که چه همچی حلک ده جنه ده لیدلو دیر حسی کبی خو جنه تریزان پتوی او ده لیدلو وقت نور کبی
کل چه و گوجر انجلی گوجر حلک سر کوجده شی نو آن تر واده و نکاح پوری ده یو بل سر بیا لیدل نشی کوله مطلب انجلی زن ده خپل نامزاد نه دیر پت ساتی سعی ده چه زلمه و کوشش که چه خپل نامزاد وینی خو اغا نامزاد آغه تزان نخ کاره کهی
ده گوجرو پو وینا چه ده پختانو او نور و ورون و قومون سره خپلوی او مره جونده شریک ته خولای هم خپل ژبا کلتور او دودونه ساتلی دی عبدالحکیم سجاد را تویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو نوی کال او یا په نورو ورځو کې د جنې کور ته جوړي او خواړه وړي خو دوی دا ډول دود نه لري
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشت حساب وي یا کلونه پاتې وي په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کوم دي د ګوجرو نه علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي نو بیا زموږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته او که لږ لږ اوس شروع شوي دي خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دي اسانی پکې ده
عبدالستار یوبی وای لکه څنګه چې د ګوجرو کار روزګار د څارویو ساتل دي نو له واده وروسته چې جنې د پلار کور ته په اوم لاړه شي او بیرته د خسر کور ته ځي نو پلارنۍ یوه غوا یا دوه وزې ورکوي
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي او که غوا نه وو نو بیا یوه یا دوه بیزې ورکوي تر څو خسرګنۍ په کور کې د انګور خپل مال وي چې هغه پ بیا خپل زړه یې پیدا کوي چې یاره زما خو مال شته دی زه بې اقتصاده نه یم
ګوجر وایي پخوا به یې ودونه او د خوښیو نور مراسم په ساس رود ګرمو خو په افغانستان کې د جنګونو پیل کېدو سره یې ودونه او نور د خوښۍ پروګرامونه ساړه شوي دي
ستاسو له پیغامونو
محمد لغمانه یم دا او د لغمان لشنګ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پخوانیو امنیتي ځواکونو سرباز یم او دغه کوم چې دوبه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شوي او د ملت په سر او دغه یو باطله پروسه وه دا د باطله ده انشاءالله چې دغه د بعد روجي نو انشاءالله چې افغانانو باندې به یو سوله یو ارامي ژوند راځي او ټول زموږ هغه خویندې ورونه به بېرته درسو تعلیم ته به مخه کوي او دغه چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 5000 زندانیان چې خوشی کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي انشاءالله دا دغه دا دفع به افغانان خپل تصمیم نیسي او دغه جاهلتوب دغه واشتوب چې زمونږ د ځوانانو لپاره کار نشته زمونږ خویندو لپاره کار نشته او انشاءالله چې دغه راروان پسرلی کار به انشاءالله افغانانو لپاره سولې کاږي او انشاءالله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او کارکونکو ته ز خپل سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم محمد انیب الحمد زابل ولایت مرکز کلات نه هم دا پیغام درته پریږدم دا چې د همدې یخ موسم په راتک سره زموږ ولایت مو یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات ورښتونه پکښې وسوله لا هم ورښتونه جریان لري خو تر ټولو یو ښه خبر همدا دی چې دلته زابل مرکز کلات کې چې کوم د تورې په نامه بند جوړ شوی ده چې تقریبا نوي سلنه کار یې پای ته رسېدلی ده خوشبختانه به درته وایم چې همدا بند نور ډک شوی ده له اوبو څخه ډېر زیات شمېر خلک ورته راځي د لیرې سیمو څخه د همدې ډم لیدنه کوي نو د سیمې خلک ډېر زیات خوشحاله دي نو له دولت څخه ډېره زیاته مننه چې همدغسې بنسټیزو پروژو ته یې مخه کړې ده همداسې کارونه کوي نو دا واقعیت هم د سیمې پر اوسېدونکو باندې ډېر یو مثبت تاثیر کوي نو خدای دې وکړي چې همدغه پروژو ته لا هم دوام ورکړي همدغسې نور بنسټیز کارونه شروع کړي تر څو ولس مو له همدغه سترې ستونزې یعنې وچکالۍ څخه وژغورل سي نو دا یوه ډېره ستره غټه ستونزه ده چې زموږ هیوادوال د تیرو شپږو او اتو کلو څخه ورڅخه زوریږي. نو بیا مهمه هیله د دولت څخه له موجوده نظام څخه همدا ده چې همدې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي تر څو زموږ هیوادوال له همدې ستونزې څخه وژغورل سي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
ډیر مننه وکړم او بعد چې ازادي راډیو اوریز مخ خبرونه سلیر وی ساعته زموږ پر وای پان هم اوریدل شي. ازادي راډیو ټکی کوم زموږ ادرس پر هم دی ادرس